السلام علیکم له دې سر ورسېدلو د ماښام شپږ بجو ته یو بیا زما قسیم سولمال زما د تخنیکي همکار رامین کاکړ سلامونه ومني په را روانه البته په روانه نیم ساعت خبري مجله کې پر بیلابیل مسایل باندې درته راپورونه لرو. تر ټولو مهم راپور دا دی چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو لړپوړی غړی وایي چې د سیاسي اختلاف او له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو د لرې کېدو په ارتباط باندې بحثونه دوام لري. نور مسایل هم لرو خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي.
د بهرنیو چارو وزارت موین وایي د استانبول پروسې له همکاري پرته افغانستان ته د سولې راتګ سخت کار دی. په جوزجان کې شپږ پولیس وژل شوي. د آذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې د یو اړخیز اوربند غوښتنه وسوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین وایي چې د استانبول پروسې د غړو هیوادونو له همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې د امن ټینګښت ستونزمن دی. حکمت خلیل کرزی نن د استانبول پروسې د پنځمې تخنیکي غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان او سیمه کې اوسنیو موجوده ګواښونو ته په پام سره نړیوالې همکاري ته اړتیا ده.
ډیر سخت به وي چې ولې د ریښې د دغه مشکلاتو یوازې په خصوصا په افغانستان کې نه دي. د دغه مسایلو ریښې د افغانستان د باندې دي او دغه مملکتو همکاري ته ضرورت شته چې هغه پناهګاوي یا زالګي چې موږ ورته وایو د غوسره یو صحیح برخورد وشي.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په دغه غونډه کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې شپږ تنه پولیس وژل شوي دي. دغه پولیس د جوزجان ولایت په مردیان ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن یې ټپي دی. د مردیان ولسوال ذبیح الله زاهد د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پیښه نن ماپښین په چاهي سیمه کې شوې ده. د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې او ولسوال وایي چې وسلوالو یو پولیس له ځان سره بیولی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1349 لمریز کال د فارغانو د کانکور ازموینې نتیجې نن اعلان کړې. په هغه غونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د لوړو زده کړو وزیر فردي مومند ویل چې د کانکور په دې ازموینه کې 2 لک فارغانو برخه اخیستې وه. تفصیل په څو شیبو کې. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د یو اړخیز اوربند غوښتنه کړې ده. په دې سیمه کې نن د دویمې ورځې لپاره هم جګړه روانه وه. په پرونی جګړه کې لږ تر لږه 1.5 پوځیان او 2 ملکیان وژل شوي دي. باکو تر دې مخکې ویلي و چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په ناګورنو قرباخ سیمه کې له 20 کلن اوربند نه د 13 ساعتونو په جریان کې 130 واري سرغړونه کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وویل دوی غواړي روانه لانجه په سوله ییز ډول حل شي. ارمنستان د نړیوال قانون له ټولو نورمونو سرغړونه کړې ده. موږ به له خپل اصولي دریځ څخه تر شا نسو. موږ اوربند رعایت کوو او تر هغه وروسته هڅه کوو چې دغه شخړه په سوله ییز ډول حل کړو. هممهاله به خپل پوځ هم غښتلی کړو. ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه چې په آذربایجان کې پرته ده له څه باندې 2 لسیزو راهیسې ارمنیان ورباندې کنټرول لري. د بروکسل هوایی ډګر نن تر 1000 د مسافرو پر مخ پرانیستل سو. 12 ورځې مخکې پر دغه هوایی ډګر د اسلامي دولت ډلې یادایش ځانمرګو بریدکوونکو حمله کړې وه. د بروکسل هوایی ډګر د پرتګال فارو ښار ته په یوې الوتنې سره خدمات پیل کړل. دا له هغو حملو وروسته چې 12 ورځې مخکې د هوایی ډګر د خروجی الوتنو په برخه کې وسوې له دې ډګر نه اوله الوتنه ده. په پام کې د ایټالیا او وطن ته هم الوتکې روانې سي. پر دغه هوایی ډګر ځنمر ګوبریدونو او په هغه ورځ د بروکسل د میټرو پر تمځای جلا حمله ټول ټال 2 کسان وژلې وه. د خروجی الوتنو د برخې بیا جوړونه 2 میاشتې وخت اړتیا لري. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانی سوی د پراګ چارواکي به د عراقي عیسویانو یوه ډله بیرته عراق ته ولیږي. دغو عراقیانو غوښتل د چک جمهوریت پر ځای په جرمني کې میشت سي. دوی چې شمېر یې 15 تنو ته رسیږي پرون په یوه بس کې جرمني ته روان سول خو تر پولې له اوښتو وروسته سمدستي د جرمني پولیسو لخوا ودرول سول. د چک چارواکو د جرمني د پولیسو په غوښتنه دغه کسان بیرته ومنل. چک جمهوریت په دسمبر میاشت کې د عراق 1350 عیسوي کډوالو ته له پناه ورکولو سره موافقه وکړه. دغه عراقیان له هغو سیمو تېښتې ته مجبور سوي چې د داعش سختریزو وسلوالو په کنټرول کې دي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر وایي دغه عراقیان به چې د چک جمهوریت له سخاوت څخه یې ناسمه استفاده وکړه باید په 2 ورځو کې بیرته عراق ته ولیږل سي. او نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پیلوبه کوي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې کیږي. د لسو غوړو ټیمونو د مسابقو په لړ کې د ویست انډیز ټیم د افغانستان ماتې ورکړې ده. ویست انډیز بیا د مارچ پر 18 انګلستان مات کړی وو. د ویست انډیز د ټیم کیپټان دارین سامی وویل
انګلستان
ډیر ښه رقیب دی. وروسته له هغې چې موږ انګلستان ته یو ورماتې ورکړه، دوی وروسته د کرکټ ډیره ښه لوبه وکړه، ځکه نو دوی پای لوبې ته لاره پیدا کړه. دغه مسابقه څو دقیقې مخکې پیل سوه. ویست انډیز چې ټاس یې وګاټه د فیلډینګ کولو پریکړه یې کړې ده.
سب په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او نږدې شپږ دقیقې سوې. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي له پلاوي سره پر دې باندې بحث کوي چې د دواړو لورو ترمنځ سیاسي اختلافات حل سي. د دغه شورا یو تن غړي
په دې اړه وایي اختلافات سیاسي یا مشکلات سیاسي کې وو انجه اضافه تر دې بحث مې هر دو طرف د یو سلسله مکلفات را خاط گرفتن او مسله را حل کړه.
په یو بل راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د مشران جرګې له اندېښنې مو خبرو. په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلو په ویش سخت اندېښنه څرګندوي.
ما از توزیع سلاح توسط بعضی اشخاص در بعضی نقاط کشور به شدت نگرانیم و خواستار اقدام جدی دولت در این زمینه هستیم.
نور راپورونه همسته. روانه خبری مجله متر شپږ نیم بجو دوام کوي. سوز مشغل ازادي رادیو ریچی د افغانستان په سترو شارونو کې د افم په 3.15 څخه خبرونه لري او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو باندې هم په واضح توګه اوریدلای شي. او هغه دوستان چې انټرنیټ ته لاسرسي لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام لاره ووري. رځو لومړی راپور ته. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی غړی وایي چې د سیاسي اختلاف او له تور لست څخه د حزب اسلامي د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. عزیز الله دین محمد د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره توافق ته رسیدل د دواړو خواو مکلفیت دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوی لخوا مطرح شوی ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغه شورا یو لوړ پوړی غړي حاجی عزیز الله دین محمد د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې لپلاوی سره له تولې څخه د دغه حزب د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون لمخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون لمخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغه جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبري روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې د چنګ دې درې ونې وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړي د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو لری کول، قضایي مسؤلیت د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوی دریوم د غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوی چې له مخې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې 14 ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا له حزب اسلامي سره د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د غرض د افغانستان مشران جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته هیله مندي. د مشران جرګې یو شمېر غړي بیا د هیواد په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي او وایي چې وسلوال مخالفین سږ کال جګړې ته ډېره هڅه کوي. د دغه جرګې یو شمېر غړو چې د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف یې شمالي ولایتونو ته سفر کړی و وایي په ولایتونو کې د وسلوال مخالفین فعالیتونه زیات شوی دي. په دې اړه سباون کاکړ دا راپور چمتو کړی.
حکومت له طالبان سره د سولې خبرو ته تم دی، خو سناتوران بیا وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوی دي. دغه سناتوران وایي که چیرې د حکومت رهبران د غفلت لخوا به راویښ نه شي او دغه مسلې ته پام ونه کړي، روان کال به خونړی وي او د سولې او امنیت شعارونه به هم کوم ځای ونه نیسي. یو سناتور اعظم خو باش چې شمالي ولایتونو ته سفر درلود، د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
هغه سفر چې مې شمالي ولایتونو ته درلود، وختل مې چې د خپلو موکلینو سره ووینم وضعیت بل ډول وو. له کورونو څخه تر 150 مترو پورې پر موږ باندې حمله وشوه او تر درې کمینونو تیر شو. د امنیتي مسؤلینو څخه باید وپوښتل شي چې آیا دا وظیفوي غفلت و که دغه مسلې ته پام درنه ونه شي، تاسو به وګورئ چې دغه کال به یو خونړی کال وي.
روان کال د امریکایي چارواکو لخوا په افغانستان کې ښه نه دی اټکل شوی او امریکایي جنرالانو ویلي و چې ګواښونه به پکې زیات وي. یو شمېر سناتوران بیا وایي د امنیت په ټینګښت کې امریکا او نور متحدونه هم لاسلیک شو تړونونو ته پر ژمنو سم عمل نه دی کړی. سناتور نادر بلوچ وویل
د امریکا متحده ایالاتو د دفاعي امنیتي تړون په لاسلیک کولو سره ویلي و چې په افغانستان کې به د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي، خو له بده مرغه تر اوسه په افغانستان کې سوله رانغله، جنگ نور هم زور اخیستی.
سرپل، جوزجان، فاریاب، هرات، هلمند او ننګرهار د سناتورانو له نظره هغه ولایتونه دي چې باید پکې پراخ پسرنی عملیات ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي سږ کال یې پراخ عملیات په پام کې نیولي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
موږ په شمالي ولایتو کې او د افغانستان په نورو سیمو کې دا اوس موږ تصفیوي عملیات لرو، هجومي تعرضي عملیات لرو. د دې تر څنګ زموږ ځانګړي قطعات یا د کومندو قطعات هم د شپې عملیات لري. په ټولو وختو کې چېرته چې اهداف وي هغې باندې برید کوي او هغو لمنځه وړي.
له دې وړاندې افغان امنیتي چارواکو ټینګار کړی و چې وسلوال مخالفین د هیواد په ځینو سیمو کې پراخ فعالیتونه کوي، خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي کندوز، روزګان، نورستان، بغلان هغه ولایتونه دي چې پکې پوځي عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې مخالفین ته درنه مرګ ژوبله ورته ده. د امنیت خرابوالي په برخه کې افغان چارواکي د انتخاب ګوته پاکستان ته نیسي او تیر اونۍ د ملي امنیت سرپرست وویل چې سږ کال به هم وسلوال مخالفین د ایسای په اشاره په افغانستان کې جګړه توده وساتي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د مشران جرګې یو شمېر غړي چې د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف شمالي ولایتونو ته تللي وو وایي چې په ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. په همدې حال کې د پامیر وسووم زون امنیتي چارواکي د شمال زون د سقوط په هدف د طالب وسلوالو لخوا د پلان جوړونی او چمتووالي خبر ورکوي. د پامیر د وسوو زون قمندان جنرال بابا جان وایي چې وسلوال طالبان په پام کې لري ترڅو د شمال زون با نفوذه شخصیتونه ترور کړي او د دولت ضد وسلوالو حملو ته زور ورکړي ترڅو د نامنې لمنه پراخه سي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه راپور برابر کړی.
لا د سره چې شمازون په دې ورستیو کې د طالب وسلوالو د پراخو حملو شاهد وو. خو اوس مهال د پامیر او ومزون امنیتي چارواکي وایي چې طالبان په پام کې لري تر څو شمازون ته سقوط ورکړي. د پامیر او ومزون مشر جنرال بابا جان وایي چې د حکومت ضد وسلوال او طالبان په هڅه کې دي چې د شمازون برخې سیمې نام نکړي او په دې کې د دولت ضد او عام وګړو په وړاندې مرګونې حملې ترسره کړي. جنرال بابا جان د یکشنبې په ورځ مزار شریف کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې طالبانو چمتووالی نیولی تر څو د شمازون ځینې ولسوالۍ تصرف کړي، قومي متنفذین ترور شي او د امنیتي ځواکونو په کاروانونو انفجاري بریدونه ترسره کړي.
هدف یې که دښمن درکي ساحه تلاششان
کومه موخه چې پر روان کال کې دښمن سره موجود دي هغه د دې چې دوی غواړي شخصیتونه ترور کړي، ځینې ولسوالۍ خپلې کړي، په پوځي قطارونو بریدونه ترسره کړي او نام نه ته له حده زیاته لمن ووي. خغلی بابا جان زیاتوي چې د دولت د مخالف وسلوالو د دې برنامې په وړاندې افغان پوځیان هم چمتووالی لري او په پلان کې لري چې په خپلو پسرني عملیاتو کې زیاتوالی رامنځته کړي تر څو په موقع سره طالبان وځپي. د پامیر وسووم قمندان په خبره چې ملي پولیسو او د ملي اردو سرتیرو په ګډه سره د یوې میاشتې په ترڅ کې د ترسره کړو عملیاتو په نتیجه کې د فاریاب، بلخ او نورو ګاونډیو ولایتونو 15 ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې کړې دي او دښمن ته یې پکې درنه مرشوبله اړولې ده. خغلی بابا جان وایي چې عملاً د طالبانو د ځپلو په مقصد د جوزجان په فیض آباد او د بلخ په چهاربولاک ولسوالیو کې د طالبانو سره جګړه دوام لري.
البته با اساس پلان گزاره ای که ما در سطح زون و قول
البته دغه پلان جوړونو پر اساس چې موږ د قول اردو او د زون په سطح لرو موږ عملیات پیل کړی دي. په مختلفو سیمو کې موږ عملیات پیل کړی او د عملیاتو به دوام وکړي. تاسو شاهده چې په فیض آباد او چهاربولاک ولسوالۍ کې هم د اوس مهال د طالبانو پر وړاندې عملیات دوام لري. په داسې حال کې د شمال زون امنیتي چارواکي په دې ساحه کې د روان کال په ترڅ کې د طالبانو د ګواښونو د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي چې ډیری افغانان هم د روان لمریز کال په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو د انفجاري حملو د زیاتوالي په اړه اندېښمن ښکاري. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و موردل چې د شمال زون ځینې امنیتي مسولین وایي چې طالبانو په دغه سیمو کې د نامنې د پراخولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلو په ویش سخت اندېښ نه څرګندوي. د دغه شورا غړو نن په کابل کې په خبري غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې د وسلو د خپل سره ویش مخه ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت که څه هم د وسلو د ویش په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد امنیتي وضعیت ګواښ پیښ کړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د حکومت له چوکاټ بهر د هیواد په ځینو سیمو کې د یو شمېر ځانګړیو کړیو لخوا په خپل سر خلکو ته د وسلو ویش د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا اندېښمنه کړې ده. د دغه شورا ویان احمد فرزان د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا ډول اقدام کولای شي د هیواد امنیت لا پسې خراب او ملي حاکمیت ته ګواښ متوجه کړي.
افغانستان کې سوله او امنیت د دولت له سرتاسري حاکمیت سره مستقیم اړیکې لري، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو اشخاصو لخوا د وسلو ویش د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې د دولت د جدي اقداماتو غوښتنه کوو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا په دې اړه زیات توضیحات ورنه کړل چې دغه وسلې چیرته او د چا لخوا ویشل شوې. خو د پکتیا پخوانی والی جمعه خان همدرد د جمعې په ورځ په کابل کې وی غونډه ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په زرګونه میله وسلې ویشل شوې دي. ښاغلی همدرد هم په خپلو څرګندونو کې د کوم ځانګړي کس نوم نه دی یاد کړی. یاد شورا د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو په تکتیکي شاتګ هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا ډول کړنه د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیز کوي. که څه هم تر اوسه په ځینو سیمو کې د وسلو د ویش په اړه افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت وایي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ملي حاکمیت د ساتلو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه کسان چې غیر منظمه سلاګان اخلي او د وطن د منافعو سره په زیان کې دي. مونږ د هغه په مقابل کې ټول دریز مخکې اعلان کړی. مونږ د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي منافعو او د افغانستان د حاکمیت نه دفاع کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کسان چې غواړي د امنیت لپاره وسلې واخلي نو کولای شي چې په امنیتي ادارو کې ځان تنظیم کړي. له دې پرته هر ډول اقدام غیر قانوني دی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي ځواکونو په شتون کې په غیر مسؤولو کسانو د وسلې توزیع کول د اساسي قانون خلاف عمل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه مطیع الله خروټی په دې باور دی چې غیر مسؤول وسلوال امنیت کوهي، اما نظم خرابوي او د دوی له فعالیت سره فساد او جنایي پیښې هم زیاتیږي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د مدني ټولنې ګډه کاری ډله د ملي وحدت حکومت د مشرانو د ژمنو له ناملي کولو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له کمزور کړنو انتقاد کوي. د دې ډلې غړو نن ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همشغی او څارونکو بورډ یا جی سی ایم بی په غونډه کې به په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او د ژمنو د عملي کېدو لپاره مشخص وړاندیزونه وکړي. له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همشغی او څارونکو بورډ غونډه به د دوشنبه په ورځ یعنی سبا ته په کابل کې جوړه شي. صفی الله استانګزی او د موضوع جزئیات.
له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږي او څارونکو بورډ جی سی ایم بی د غونډې په درشل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت او نړیوالې ټولنې کمزوري کړنې به ټولو ته یاد کړي. د مدني ټولنې ګډه کاری ډله د امنیتي وضعیت خرابوالی، د قانون نه واکمني، د تاوتریخوالي او اداري فساد زیاتوالی، په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ او وزګاري د افغانستان جدي ننګونی بولي. همایرا ثاقب چې د مدني ټولنې د ګډې کاری ډلې په استازیتوب یې د یک شمې پورس په کابل کې په یو کانفرنس کې خبري کولی د یادې ډلې دریز له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په اړه اول وست.
مردم به منظور روی کار آمدن یک دولت کارا.
اغلی ثاقب وای خلکو د یو وړ او ځوابر کونکو حکومت د جوړولو لپاره رای ورکړه، خو امنیتي وضعیت خراب شوې ده او موږ نه یو توانیدل چې ډېرې شوې ژمنې چې د امنیت د خوالي، سولې او ملي روغې جوړې پاره شوې وي عملي کړو. اصلاحات د خپلوي او قوم پرستی لمخې کیږي. د رون اندو لری کول کې د شي دغه اداو یو خبیل گوي چې تر د ملي وحدت د حکومت ناسمې کړنې لورای ښکاری.
اعمال غلط حکومت وحدت ملی عملی میگردد.
تما د افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو د همغږي او سارنې د ګډ بورډ ناسته د دوشنبه پر ورځ د مرستندوی هیوادونو د استازیو، افغان چارواکو، مدني فعالانو او د خصوصي سکتور د استازي په ګډون په کابل کې جوړ شي. په دغه ناسته کې بل افغانستان سره د نړیوال ټولنې پر ژمنو او هم د حکومت په هغو وعدو بیا کتنه وشي چې د هیواد د بیا رغونې، د امنیت دروستلو، له فساد سره د مبارزې او خې حکومتوالي لپاره کړي وي. د مدني ټولنې ګډه کاری ډله په داسې حال کې د سرګندونی کوي چې له دې مخکې افغان چارواکو تل د حکومت د ژمنو له عملي کېدو خبرې کړي او ویلی دی چې لاسراوړنی هم کړی دی. اخو د افغانستان د مدني ټولنو د ډلې رئیس عزیز رفیعی د حکومت د ضعیف کړنو ترڅنګ افغان حکومت ته د نړیوال ټولنې لخوا د کافی سرچینو په نه برابرولو هم انتقاد وکړ.
یک بخشی کمکاری ها برمیگرده به مدیریت ناسالم.
کاغلی رفیعی وای د کمکاری یو برخه په افغانستان کې تیر دو نیم کلن ناسم مدیریت پوری تړل کیږي او بل برخه د تیر دولت ضعیف کړنی دی. خو یو بل برخه د نړیوال ټولنې د هغو ضعیف کړنو له عمله ده چې افغان دولت ته کافی منابع په واک کې نه دی ورکړي. سو وکول شي خپل لیستونځي هوارې کړي. کله شي د امنیتي برخستونځي هم د منابعو د کموالي ترستونځو کمونه وسی
بیرو منابع نه بشه.
د مدني ټولنې ګډي ډلې ټینګار وکړ چې د نړیوالو مرستندوی هیوادونو د څارنې او همغږي یا جی سی ایم بی د ګډ بورډ په ناسته کې به په نظام کې د اصلاحاتو دروستو په برخه کې مشخص پیشنهادونه وکړي. دغه ډلې غړي وایي حکومت باید د نظام او انتخاباتو مشروعیت، د برېښنايي پیژندپاڼو ویش، له فساد سره مبارزه، د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبت او د استخدام په برخه کې د شایسته سالاری اصل په لمړیتوبونو کې ځای کړی. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
The د کرکټ د شلوره نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې نن پایلوبه کېږي. انګلستان د ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. وروستۍ شمیرې دا دی چې ویسټ انډیز البته د نن په لوبه کې ایتاس یا پچه ګټلې ده او فیلډینګ کوي. د انګلستان لوبه ټیم لوبه کوي او دغه ټیم تر اوسه په څه باندې 15 اوفرونو کې توانېدلې چې 28 منډې جوړې کړي. البته د درو لوبغاړو په سوځېدو سره باید ویم چې د انګلند او د ویسټ انډیز ټیمونه دواړه په ای ګروپ کې شامل ټیمونه دي چې افغانستان هم د دغه ګروپ غړی وو. ویسټ انډیز تر دې مخکې د مارچ په 14 نیټه یو ځلې انګلند مات کړی وو، خو دغه ټیم ته بیا افغانستان ماته ورکړې وه. اوس هم یو بل راپور د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د دې هیواد په 1411 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي. بیړنۍ پیښته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د ماینونو د دغو سیمو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت شته. ناجیه صفی یو د موضوع تفصیل.
افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له ګواښ سره مخ دی او هر میاشت 112 کسان په دې هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو لامل امر او ټپین کیږي. افغان چارواکي وایي چې 550 میلیونه ډالر او تړتیا د ترسو پرتونکو سو کلونو کې له ماینونو ډکه سیمې له ماینونو څخه پاک شي. بیرنۍ او پیښته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د یک شنبه په ورځ د ماین پاکه د نړیوال ورځی په منځغونډه کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې ل 3000 څخه ډیرو ساحو کې ماینونه موجود دي. خغلی برمک ویل چې د ساحیش 411 کیلومتر مربع ځمکه ده چې 1500 کلی پکې شاملېږي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت د پرسونل صد ماینونو د معنی کنوینشن لاسلیک کړی چې د هغې په مطابق باید تر 2023 کال پورې په هیواد کې ټول سیمې له ماینونو پاک شي. دغه هدف ته رسیدو لپاره د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام 1500 تر 1550 میلیون ډالر او تر 2023 کال پورې اړتیا ده، تر څو موږ کولای شو چې له دې نه په استفاده 611 کیلومتر مربع ساحت له ماینونو پاک کړو.
سات ملاوس باقیمنده رو پاکسازی نمایم.
خغلی برمک ویل چه پس باندی دوانی ملسیزه که او اویا شریه و سلن اصحی لماینونو پاکی شوی او لنون نسو میلونو سخار دیر ماینونا او ناچاو ده تو که تخریب شویدی. ده خغلی برمک پا وینا ده ماین پاکی پرگرام پا نون نسو نه اتیو میلادی کال که پا افغانستان که پیل شو چه دیر بریالی پرگرام و خو پا وینای چه نامنی تر یو حد خپل اغیز درلود. بیرنه او پیخو تا درسیدو پا برخه که د دولت وزیر د معلوماتو په اساس د دغه پروګرام د پایل نه تر اوسه 1515 تنه د دې پروګرام کارکونکو د دندې د ترسره کولو پر مهال تختول شوی چې د قومي مشرانو او حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشی شوی دی. د پدات حل کې د چې د جمعې په مخم هم د ماین پاکۍ هلو ترست د مؤسسه 15 کارکونکو په هرات کې د نامعلومو کسانو لخوا و تختول شول چې د سیمې د خلکو او امنیتي ادارو په مرسته بیرته خوشی شول.
د 1404 نویم المریس کال د کانکور ازمینې نتیجې نن رسمن اعلان شوې. محمد حدیث پردیس په ډېره جزئیات وړاندې کوي.
د 1404 نویم پر 15 نویم کال د کانکور ازمینې نتایج د لوړو زده کړو وزارت د شمنې سره سم د حمل د میاشتې په 15 نیټه اعلان شول. د لوړو زده کړو وزارت ویل کلونو وروسته د کانکور ازمینې په شفافه توګه او د خو معیارونو په پام کې نیولو سره واخیسته. د لوړو زده کړو وزیر فریده مومن وایي د 404 نویم کال کانکور تر ډیره د زورمندانو لاغیز او مداخله لري وو. تکال لنی کمر غمون وکړای شوې چې شفاف کانکور له منل شو معیارونو سره په ټول افغانستان کې واخلو چې تاسو ټول د دې موضوع شاهدان یاستئ. د 1404 نویم او 15 نویم کال په کانکور ازموینه کې 1,904 زده کوونکو ګډون کړی وو چې لشمیري 5,315 د لوړو زده کړو عالی دولتي بنسټونو او 4,906 نیمه لوړو زده کړو بنسټونو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې 5,455 کسان خصوصي تحصیلي بنسټونو ته کامیاب شوي او 23,933 کسان ناکام شوی دی. پا ورته وخت کې د حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله هم چې د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې ګډون کړی و، د کانکور ازموینې له شفافیته رضایت وښود. دی وایي الحمدلله سږ کال کوم تغییرات چې د کانکور په پروسه کې راغلل یو ښه او شفافه پروسه مو درلوده، او په دې برخه کې ولایتي چارواکو هم همکاري وکړه. تر ډیره حده ویلی شو چې ازموینې له کوم مداخلې پرته ترسره شوې.
زیاد گفته میتونیم که امتحانات بدون مداخله صورت گیره.
کته هم په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې د شفافیت په برخه کې ګڼ انتقادونه کېدل، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي داسې پلانونه تر لاس لاندې لري چې تیرې بدې تجربې به بیا تکرار نشي. د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې وویل چې دوی هم له کانکور څخه جدي څارنه کړې، او هغوی چې په دغه ملي پروسه کې ګډون کړی باید پر دغې ازموینې بې باوره نه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی رادیو د فیسبوک باندې للارې کولای سي تاسو د افغانستان او نړۍ پر حالاتو له ټولو مخکې ځانونه خبر کړئ. د غراز د کرکټ په اړه وروستي معلومات به در سره شریک کړم. د انګلند او وست انډیز لوبه جریان لري. په و موفر کې د درو لوبغاړو په سوځیدو سره انګلند ټیم